په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې تکراری بڼه اوري. خو اوس ستاسو پام راګرځو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن د ماشومانو په نړیواله ورځ د ماشومانو د زده کړې پر حق ټینګار وکړ. ښاغلي کرزی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې هر څومره ژر چې کېږي د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي. د څه باندې څلورو کلونو راهیسې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه په افغانستان کې بند دي او نږدې درې کاله کېږي چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په وینا راغلي دي چې ماشومانو ته غوږ شي او چې کله دوی خپل حقونه غواړي غږ یې راغبر کړي. د افغانانو یوه ډله له پاکستان څخه جرمني ته په الوتکه کې روانه شوه. دا خبر د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جرمني خبری آژانس ډی پی ای یو خبریال ورکړی دی. په راپور کې د دې الوتنې دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو دا یادونه شوې ده چې 250 افغانان هانور او برلین ته لیږدي. په پاکستان کې افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په سخت وضعیت کې ژوند کوي او تمه لري چې جرمني او نور هغه هیوادونه چې دوی د بیا میشتېدنې ژمنې کړي دي دا بهیر ګړندی کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي له پاکستانه افغانستان ته د وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. دې وزارت په یو بیان کې نن وویل څلور دېرش توفنګچی، څلور ام فور، څلور کلشنیکوف، یو کرین موف او څلور وسلې د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا نه دي ویلي چې کله دا وسلې نیولې، خو په بیان کې څرګنده کړې ده چې قاچاق کوونکي تښتېدلي دي او د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د درویشت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. پوځ وایي دا کسان د افغانستان پولې ته څیرمه په کرمه ولسوالۍ کې د دو هدفي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې وویل دا کسان د تحریک طالبان پاکستان او د هغوی د مربوطو ډلو دي چې هند ملاتړ کوي، خو په دې اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي او هند هم د اسلام آباد د دې تازه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې پر هند د 3 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې او پلوري. په دې وسلو کې د ټانک ضد توغندیو سیستم او د یو ډول لارښود توپخانې مهمات شامل دي. وروسته تر دې چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له هند څخه پر وارداتو 50% تعرفه لوړه کړه، دا لومړی ځل دی چې په پوځي برخه کې د واشنگټن او نوې ډیلي ترمنځ دا موافقه کیږي. د امریکا د دفاعي امنیتي همکارۍ ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې پر هند وسلو د پلورلو دا تړون د واشنگټن د بهرنی سیاست او ملي امنیت اهدافو ملاتړ کوي چې دا به د متحدو ایالاتونو او هند ستراتیژیک اړیکې نور هم پیاوړي کړي او د یو لوی دفاعي ملګري د امنیت په تامین کې به مرسته وکړي. تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډله په ډی ګروپ کې له جنوبي افریقا، ویست انډیز او تانزانیا سره یو ځای شوې ده. په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې یو ځای شوې دي. افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه د جنوري په 14مه له جنوبي افریقا سره وکړي. دا نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي او پای لوبه به د فبروري په 6مه وي. زیمبابوې او نامیبیا د دې نړیوال جام قربان دي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتنا زما فن نظر کی وای
بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي آزادي راډيو ده
زما نظر دادا چې ملګری ملتنا په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان یم نن مو په دې خبرونه کې هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ډیر خلک په تیر بیا شزي لکاره به برخي شوې دي. ډیر نور ځوانان هم د کار له نشټوالي شکایت لري، خو یو شمېر کسان له ابتکار کار اخلي او نه یوازې ځان ته د کار او مصروفیت لاره برابروي، بلکې نورو ته هم ورزده کوي چې څه وکړي. نن په دې خبرونه کې له دوو داسو کسانو سره خبرې کوو چې د وخت قیوداتو او سختیو ته غاړه نه دی ایښي او کار او زیار ته دوام ورکوي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ارواپوها هیله شمس او همدارس سید ادریس ساده چې د ټولنیزو رسنیو فعال دی. دواړو ته سترګې په لارې یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي او له سټوډیو سره وصل شي او بحث ورسره پیل کړو. خو تاسو درنو اوریدونکو لپاره یو ځل بیا وایم چې په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې ډیر ځوانان بیکار شوی دی، خصوصا ښځې چې لشپشم ټولګي څخه نجونې له تعلیمه بې برخې شوي دي او په اکثرو ادارو کې له کارم منع شوي دي، هغوی تر هر چا زیات وزګار دي. اما په دوی په منځ کې ځینې داسې کسان شته چې نوې لارې پیدا کړې دي چې هم له دې طریقې مرارې معاش کوي، هم خپل ټولنې او خلکو ته خیر رسوي او هم خپل کورنۍ ته خیر رسوي. لاندې خبرتیا وروسته در سره یو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو هر کله کوم مش په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې ځوانان په تیر بیا هغه ځوانان چې د کار شرایط ورته مساعد نه دي، د رسمي کار شرایط ورته مساعد نه دي، هغوی په څه ډول کولای شي ځان ته په خپل کار پیدا کړي. امداشه با سید ادریس سادات چې د ټولنیزو رسنیو فعال دی، د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هر کله وایم. ساده سه کته سپ خپل زموږ اوریدونکو ته وایس چې ما البته مخکې وویل درنو اوریدونکو ته چې په ورستوي کلونو کې ډیر ځوانان او ډیر خلک بیکاره شوی دي، د کار شرایط سخت شوی دي په افغانستان کې په خصوصي ډول. البته په نورو نړۍ کې یو څه مشکلات شته د کار په برخه کې، خصوصا د ټکنالوژي څومره وده کوي ډېر خلک وزګاره کیږي، لیکن په افغانستان کې بیل دي چې ټکنالوژي هم وده وکړي ډېر خلک وزګاره شوي دي، نجونې خو کاملا له درسه منه شوي دي لشپږم ټولګي پورته او ډېرې ښځې له اداري کارو منه شوي دي، نو اکثره مجبور دي چې ځان ته د کار یوه لاره ولټوي. تاسو په خپله پسې شي بوختي است.
سلامونه نیکه له احترامات سروان سے پدی هله چرک روغ او خوشاله وستای.
سلام
زوایم سروان سے چې باید دغه د سوشل میډیا لارې چې دا دغه ډېر یو خو موثقه لار ده، نن سبا وخت کې د پښتنو او افغانانو لپاره، ځکه چې دغه لار بهرنیانو هم نن سبا پاکستان او د افغانستان حالت تقریبا یو رقم دي، نو په پاکستان کې هم خلکو هم دغه لار نیولې ده، په انډیا کې هم داسې یو څه غربت راغله ټول نړۍ کې، خو ارت چې دی ډیجیټل بڼې ته وړېدلې دي. دغه د کورونا نه مخکې چې دنیا یو ډول وه، او د کورونا نه وروسته چې دنیا د ډیجیټل نړۍ ته لاړه، لاغې نه وروسته چې د دنیا ټوله د سوشل میډیا برخې ته راغلې ده، نو زموږ ځوانانو ته هم پکار دي، خويندو ته هم پکار دي، دغه برخه کې ډیر زیات ضرورت دی، خلکو ته باید چې کار وکړو، او دا ډیره مهمه او اړینه خبره ده چې دغه برخه کې کار وکړو، او دا یو خاید هم خلکو ته ورکوي. دا څه نه دی چې خالي مصروفیت دی، لکه په افغانستان کې خو اکثر کارونه خالي او مصروفیت شي، عاید سړي ته نه ورکوي، خو د سوشل میډیا دا یوازې دا نه دی چې ډیر ملګری پکې لګیا وي یا بسیات پکې ګوري، خو کولای شو د دې نه یو خاید تر لاسه
کړیو، خدنده تنظیم ته جوړ کو. ډیر مننه، سلامت اوسه سادات صاحب را سره اوسه. ور بشو ارواپوه هله شمسته، تاسو ته مرکلی وایم که د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جونې لشپژم ټولګي پورته لزده کړو ګرسول شوې دي، اکثره شزي هم کارت نه پریښودل کیشي. هغه جونې چې لشپژم ټولګي فارغی شنن سبا عموما ځان په څه ډول بوخت ساتي؟
دې زیاته مننه، سلامونه نیکه تاسو ته، تاسو طریقه ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه نیکه لوړاندې کوم، هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ.
دا چې د کوم وخت څخه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي او دلته ورځ په ورځ باندې د تعلیم کچه د هغې په ځای چې پورته ولاړه شي نو ورځ په ورځ دغه کچه کمیږي او خلک په تعلیمي مرکزونو کې یا مثلا په پوهنتونونو کې مکتبونو کې هغوی ته لاسرسی نه لري چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. نو دې لپاره د ښځو لپاره د نجونو لپاره تر ټولو بهترینه دنده چې ده هغه دا ده چې خپل ځان مصروف وساتي. مصروفیت په دې ډول باندې چې مثلا هغه وشي کولی خپل د افسردګۍ څخه د دې پر ځای چې مثلا ورځ کې کور کې خفګان وکړي یا اضطراب سره مخامخ شي هغوی باید خپل ځان مصروف وساتي. که هغه مصروف ساتل د مطالعې له لارې وي، د لاسي کارونو له مثلا خیاطي کول وي، اشپزي کول وي، یا مطالعه کول وي، او یا هم رسامي کول وي، نو کم لار نه خپل ځان کولای شي مصروف وساتي. نو دا باعث ګرځي چې دغه شخص د افسردګۍ څخه په امان کې پاتې شي. او دا چې موږ تاسو د افغانستان په وضعیت باندې ښه پوهیږو چې انجونې همیشه مثلا خپل هغه خفګان د دې لپاره کوي چې تعلیم څخه وروسته پاتې شي، لاسي صنایع یا همدارنګه دا هنرونه نشي کولی تعلیم ځای ونیسي، خو بیا هم د دې باعث ګرځي چې د خفګان او د اضطراب او افسردګۍ کچه کمه کړي.
بله، یو بل پوښتنه له تاسو څخه، تاسو وایئ چې نجونې باید د دې لپاره سي له ژور خفګان او ډیپریشن ولدی څخه ځان وساتي، نو بهتره ده چې ځان مصروف وساتي، حتی اشپزي او هر بل کار. آیا د دې ترڅنګ د سې کار نشي ځان ته پیدا کولای چې په یو نه یو شکل سره عاید هم ولري؟ مخکې سادات صاحب په دې اړه خبرې وکړي، له سادات صاحب سره به وروسته په دې اړه نوري خبرې هم وکړم چې هغه کومې لارې چې خلک ځان په دې شکل سره هم مصروف ساتلی شي او هم عاید ولري. آیا د نجونو په منځ کې محترمې لشمس داسې نجونې شته چې هم ځان مصروف ساتلی دی او هم ځان ته یو کاروبار پیدا کړی، یو عاید پیدا کړی؟
بالکل، ولی نه دغه انجون شته دي چې ما هغوی د نکري څخه کتلې دي چې هغوی پیل د دې ډېرو کوچنیو شیانو څخه کړی. مثلا په کور کې یو لاسبند جوړ کړی، یا همدارنګه په کور کې کوښښ کړی چې خپل هغه هنر نور هم خلکو ته ښکاره کړي او ځان ته یو کوچنی تجارت جوړ کړی دی. دغه تجارت ایسته ورځ په ورځ باندې مخته ځي او هغه کولی شي چې خپل همدارنګه هم خپل مصرف وباسي، هم خپل د کورنۍ مصرف وباسي، او هغه خپل خواهشات او کوم شیان ته ضرورت لري. زه خپل په افغانستان کې مونږ د سې یو زید لوده چې هغه ته ټول انجن یو بل سره لکه یو راټولې بشوي او غوي به یو بل ته د لاسي کارونه زده کول. مثلا دی به استاد لرو د غوي په ورته د سکول څنګه جوړیږي، د سکول جوړول به ورته.
بله، بله، خپل موقعیت هم لکه چې تغییر کو. ژغمو
ډیر زیاته مننه، سلامونه نیکې له تاسو ته، تاسو طریقه ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
بله، کومه ستونزه پیش اسوه لکه خبری چې به تل سره پیل کړي؟ ډیر مننه کور ودان ور بشو سعادت صاحب ته، لته سره به دوباره تماس ونی ول شي چې موقعیت هم په دې منځ کې بهتره کوي چې د پخوا غوندې د ابتدا غوندې مو ژغ واضح واورېدل شي. سعادت صاحب، محترمې شمس وویل چې ځینې نجونو ځان ته ځینې واړه کارونه پیدا کړي دي، شروع یې له مغه نه کړی ده. صحیح ده، شروع باید له همداسې یو ځای نه وشي. که تاسو خلکو ته ووایاست چې خلک، تاسو مخکې اشاره وکړه چې خلک کولی شي چې له ټولنیزو رسنیو څخه نه یوازې دا د شي ځان مصروف کړي بلکې عاید هم ترلاسه کړي، څنګه دا کار کولی شي؟ ډېره مننه
چاروان صاحب. د خاغلی شمس چې ویل، خاغلی شمس په ډېر وختنه سره چې د ښځو دای په اړه ویل، نو زما خپل خورکیم دا غیم یو کورس جوړ کړی دی په افغانستان کې او خلکو ته انګلیسي ښی، نو دام یو خلار ده، دام د سوشل میډیا برکت دی. سوشل میډیا لارې واتس اپ ګروپونه جوړ کړي دي او خلکو ته انګلیسي په دغه یو طریقه ښی، نو دا هم یو خدای د لارې ځان ته جوړ کړی ده. او همداسې تاسو پوښتنه وکړه چې نور خلک څنګه کولای شي چې د سوشل میډیا څخه عاید ترلاسه کړي. نو یوټیوب چې دی د دوی لپاره ډېر یو ښه پلیټ فارم دی چې هر رقم نفر کولای شي چې راشي او دلته کار وکړي. دلته د ډېرو زیاتو پښتنو ضرورت دی، د ډېرو زیاتو افغانانو ضرورت دی، ځکه چې په پښتو برخه کې ډېر کم کار شوی دی. تقریبا موږ ډېر زیات نفوس لرو چې خالی افغانستان کې حساب کړو سلويخ 8.5 میلیونه نفوس خالی په افغانستان کې راځي. همداسې که وګورو نو په پاکستان کې هم د ډېرو زیاتو پښتنو نفوس دی. نو دا ټول کراغون چې ډېر زیات پښتانه راځي، خو که ټول وګورو نو داس ویډیو موږ نه ګورو چې په پښتو کې د 2-3 میلیونه ډېرو کسانو کتلي. د دې علت همدا دی چې دلته کار نه دی شوی. چې صحیح شي د کار وشي نو هغه به ډېر زیات خلک وګوري او پښتانه هم
منظور دی چې معیاري کار ښه کار که وشي نو بیا یې خلک ګوري.
بالکل، او معیاري کار وشي، ښه کار وشي نو خلک ګوري. نو موږ د معیاري کار په تمه یو د پښتنو نه، د افغانانو نه، چې دوی په معیار تل یو څه توجه ورکړي او یو ښه کار د څېړنې په برخه کې وکړي، یا هم که د چا د ټیکنالوژي برخه وي نو هغې کې د کار وکړي. که څوک په هره برخه کې که پوهېږي، یو څوک د موبایلونو مستري دی، هغه دې راشي د خپل هنر دی وړاندې کړي په دې یوټیوب کې یا نورو سوشل میډیاو کې. همداسې بل نفر دی، بل نفر دی، هر نفر کولای شي چې په دغه برخه کې نورو خلکو ته خپل هنر او خپل علم وړاندې کړي. زموږ خپل یو استاد دی ادبیاتو کې، پښتو ادبیاتو کې، نو دی په خپل یوټیوب چینل ځانته جوړ کړی دی. اوس شکر خاید د استاد نه زیات عاید هغه د یوټیوب نه ګټي، ځکه خلک ډېر زیات علاقه لري پښتو ادبیاتو سره چې یو څه پکې زده کړي. نو دا ډېر مهم سیز دی چې او یوازې یوټیوب نه دی، فیسبوک کې ډېر خاید ورکول کېږي. که چېرې تاسو په بهر کې څوک لرئ، خپلوان هم وي، هر څوک وي، نو هغه ته ووایي چې تاسو دغه هیواد بدل کړي، دغه فیسبوک سیستم. نو چې دا بدل شي بیا تاسو ته فیسبوک هم اعلانات درکوي او هغې باندې هم تاسو ته ګټه راځي. همداسې ټیک ټاک اکاونټونه دي په افغانستان کې، دلته دننه خلک اکاونټونه جوړوي، ډېر اسانه جوړېږي. ډېر یوټیوب کې تقریبا مهمې طریقې شته دی چې هغې کې ریوارډ پروګرام، کریټ ریوارډ پروګرام خلاصېږي. او ټیک ټاک کې هم خلک کولای شي چې په علم برخه کې او په دې نورو برخو کې پرمختګ وکړي او کار وکړي. همداسې انسټاګرام ته کراشو نو انسټاګرام هم ښه دی، ټویټر همداسې، ټیلیګرام، واټساپ. نو دا سپانسران هم راځي د دې خلکو سره کومک کوي چې هغوی څوک وپېژني. نو زه دا وایم چې پښتنو ته، افغانانو ته پکار دي چې سوشل میډیا ته کار ووایي، دغه برخه کې څه کار وکړي، او تر څو زمونږ دغه ټولنه او دغه ارزښتونه د پښتانه یو څه بډایه شي، یو څه ارزښتمن شي. ځکه که موږ وګورو هندوستان وګورو، دا نور هېوادونه وګورو، هندوستان ته وګورو، سینما یې اسمان ته ورسېد، کرکټ اسمان ته ورسېد، هر څه یې ډېر مخکې تللي دي. خو زمونږ پښتنو ته راشي، افغانانو ته راشي، نو هر څه پاتې دي، ورځ تر بلې نور هم لاندې ځي. نو زما هیله دا ده چې د سوشل میډیا برخې ته، علم برخې ته، باید چې ډېر کار په سوشل میډیا کې وشي.
ډیر مننه، سلامت اوسه سادات صاحب. محترم شمس هم اوس را سره وصل دل استودیو سره. تاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې. تاسو وویل چې یو شمېر نجونو کار پیل کړی دی، ابتدایي کارونه شروع کړي دي. که په دې اړه یو څه نور توضیح راکړي، مثلا څه ډول کارونه چې هم دوی ته عاید لري هم ورسره مصروف دي؟
بالکل، او خې چې دا دی مونږ د انټرنیټ ستونزه و او دلته تلیفون بند شو. دا چې د هغوی خپل ځان ته داسې کوچنی تجارتونه شروع کړي چې په هغې کې دوی په خپل کورونو کې ځینې مواد مثلا هغوی چمتو کوي، یا هم ځینې لاسبندونه، کاري یا دستکولونه، یا هم لاکتونه، داسې د ښځو هغه د سینګار هغه شیان ورته آماده کوي، او وروسته د هغې څخه هغه بازار ته وړي او په دوکاندارانو باندې. شاید هغوی مثلا پکې ګټه ډېره کمه وکړي، خو دوی بیا هم کولای شي چې په هغه باندې آهسته آهسته خپل تجارت مخته یوسي. کله چې موږ غواړو یو کار پیل کړو، نو په لومړي سر کې شاید په هغې کار کې موږ تاوان هم وکړو، یا هغه کار موږ ته ډېر زیات سخت تمام هم شي. خو بریالی انسان هغه انسان ده چې هغه هېڅکله هم تسلیم نه شي او کوښښ په دې باندې وکړي چې کوچني ګامونه څخه شروع کړي، او دغه ګامونه ورځ په ورځ په لویو ګامونو باندې تبدیلېږي، او کولای شي چې په ژوند کې هم بریالی اوسېږي، او دې لپاره هم یو ګټه ورسېږي، او د خلکو لپاره هم ګټه ورسېږي. نو دغه تجارتونه چې دوی انجونیل ته پیل کړي دي، ځینې کسانو دا آنلاین کارونه شروع کړي دي، او ځینې کسان چې دا بیا په انلاین ډول باندې نه بلکې په کورونه کې یخنه جوړوي په لاسونو په خپل یعنی لاسي کارونه کوي یا په بوجۍ کې دوی ته په بوجۍ کې اخلي او د بوجۍ هغه کومې خانې چې دي دا په تارونو باندې ډکوي او دوی ته یو نقش ورکوي وروسته هغې څخه هغه وړي بازار ته په بازار کې خرڅوي یا هم که څوک ورته فرمایش ورکړي نو په دغه ډول باندې خپل تجارتونه مخته وړي.
بل دا به څومره شوي چې همداسې یو شمېر ښځې او نجونې یو ځای شي یو سایټ جوړ کړي او په هغې کې هر څوک چې هر هنر لري هر شی جوړولی شي د هغه عکسونه کېږدي. شاید په ډیرو نورو هیوادونو کې چې افغانان دي یو کاروبار لري هغوی دوی ته مراجعه وکړي. مثلا تاسې د لاس دستبند یادونه وکړه یا غړکۍ یادونه مو وکړه. دا چې په لاس جوړیږي سخته جوړیږي دا هنري کار دی. دا که وس فرضاً یو افغان چې په امریکا کې اوسي د هغه لپاره شاید ډیر په زړه پورې دغه لپاره درې څلورو پنځه ډالره هیڅ هم نه دي لیکن په افغانستان کې دا ډیر ارزښت لري. دا پیسې یا په لندن کې وي یا په جرمني یا بل ځای کې نو هغوی بیا اخلي. لکه څنګه چې دا د افغاني جامې دا ګنډونه چې اوس په ټولو دنیا کې مشهوره شوې دي او په ټولو ځایونو کې اخیستل کیږي تجارت روان شوی دی. دغسې باید د دغو صنایعو یا هنرونو بازار هم پیدا شي. څه فکر کوي دا داسې به ممکنه وي که نه؟
کچېره مونږ او تاسو یو بل سره مرستو کوو کومک کوو یو بل ته دې زمينه برابر کوو کلمي سر کې کچېره دولت ته خزل پاره یو داسې زمينه برابر کړی یو ځای ورته ونیسي چې په دې کې هر هغه خزه یا هر انجلۍ چې یو استعداد لري ګوري استعداد هر څوک یو استعداد لري خو ځینې استعدادونه چې پټ پاتې کیږي. نو کچېره دوی مثلا د هنر برخه کې استعداد لري او دغه هنرونه خپل پکار دا استعدادونه خپل پکار باندې واچي سرګند کړي هم خلک ورڅخه ګټه پورته کولای شي او هم د دې لپاره یو ګټه کیږي. دا مثلا مونږ کچېره مشخص ځای ولرو چې په دغه ځای کې دغه شیان خرسي یا دوی هغه پر ځای چې دکان ته ځي بازار ته ځي په نیمه ګټه ګټه باندې په دکاندار باندې خرسي بیا دکاندار څه ده کوخه په دې باندې کې چې خپل ځان ته پکې ګټه پیدا کړي یا په بل ځای په لوړ قیمت باندې خرڅلی نو بیا هم زحمت دوی دی وباسي او ګټه دوی لپاره ډېره زیاته کم وي او دغه کارونه ستاسو آسان کار نه دی. لکه څنګه مثلا کله چې موږ لاسي کار کوو هغه باندې زیات وخت هم موږ مصرفيږي او همدارنګه موږ هم چې دا مثلا ډېر زیات تر باندې مشکله تمامېږي یو انسان لپاره ځکه هیڅ کار هم اسانه نه دی خو هغه ځان لپاره زحمت باید موږ وباسو. نو کله چې دوی یو مشخص ځای ولري او په دغه مشخص ځای کې کچې دي سو یو یخندوزی وکړي بل څه دا دغه غاړه کې لاس بندونه جوړ کړي او نور کسان هم همداسې په هنري کارونو باندې بوخت وي نو هم کولی شي چې خلک لا شي د مغې ځای څخه خلک یو د خوځې او بازار جوړيږي او هم ټول خزینه کول شي چې غیزه څخه په ډیر اسانه ډول باندې سودا او کې خپل هغه څه چې ضرورت لري هغه واخلي چې په دغه صورت کې دغه انجنونو لپاره دغه خزل لپاره ډیر زیات خګټه تمامېږي ځکه هغه کولی شي چې په لوړ قیمت باندې دا خرج کړي او که دغه پرمختګ دغه تجارت ورس پورس همداسې یعنی پرمختګ وکړي په خپل تجارت کې نو دا کولی شي چې ایستایستا نورو هواجنو ته هم وشي کولای چې خپل تولیدات چې کوم څه دی هغه صادر کړي نورو هیوادونو ته هم ولېږي او د دې لپاره دغه ګټه نور هم زیاتېږي چې دوی کولای شي خپل تجارت په خټه ول باندې یو ډله ځان لپاره جوړ کړي یو ګروپ ځان لپاره جوړ کړي او وشي کولای چې په خپل دغه سچې دوی جوړوي نور هیوادونو ته هم ولېږي او خپل هغه ګټه خپل هغه زحمت نتیجه هم وګوري.
بله ډیره مننه. سلامت اوسه هیله شمس. ساده سه تاسو مخکې وویل چې هر څوک چې هر څه زده وي هغه دی راو باسي د ټولنیزو شبکو لارې دی نورو ته ور وشي چې هم خیر ورسوي په یو شکل نورو ته څه ورزده کی او هم په خپل ګټه وکي. مشکل په ټولنیزو شبکو کې وینو یو سړی به ویني چې البته په انګلیسي ژبه خصوصا ډیر زیاتې د نورو گاونډیو ژبه باندې هم شته چې یو سړی راځي وای دی مستری مثلا د موټر میخانیکي دی ورته وای چې په د موټر د فلانی خرابې لپاره دومره پیسې مستری ته مور کوي لاشي اسانه دغه کار وکي موبایل په دې شکل بدل کړي ششم ماته سو په دې شکل سم کړي یا کم دغه سي موټر ودریدونو دغه کار وکي یو ډیر اسانه کار وي یا یو بل سړی راځي دی موبایل په بار کې وایي دی واتس اپ په بار کې وایي دی د لپاره چې مستاسې خبري بل څوک و نه وری دی د لپاره سیستاسو اسناد ته څوک لاسرسي پیدا نکینو داو دا دا کارونه وکي دوی نه یوازې په دې شکل سره نور ته یو ډول خیر رسوي له نور سره مرسته کوي بلکې ستاسو په وینا دوی ځانتم آیت پیدا کوي خو څومره یو سړی ډیر وکتل شي یا په دې برخه کې څوک ویډیو جوړوي بیا د کول شي چې په خپل له دې طریقه پیسې ځانته وګټي
بالکل چروان صاحب ستاسو خبره ښه ده زکوایم چې دا سوشل میډیا تاسو خبره وکړه دا کله ډیر زیاته ګټه کړی ده سبا کې دا یوټیوب کې خلک چې هر څه یاد نه وي او پویږي پینځي او یوټیوب کې سرچ کوي چې هاو ټو میک فیسبوک اکاونټ هاو ټو میک واتس اپ اکاونټ او دا ډیر واقعیت دی چې اسانه لارې پیدا کړي ده اسانه طریقه ده
بخشی هم دخل تدی ما منظورم دامو گوری تاسی شتا اشاره وکره چی هاو تو میک واتس اپ او تو میک فلانه شی سی هم دخل شی پا پختو ور تولی که او دی پا پختو زواب در که یعنی پا نورو جبو که ایت ضرورت نلری دی نورو جبو ویون که چی دقا جمله پا انگلیسی ور تولی که پا خپل جبه ور تولی که ور تا زواب وی لیکن زمونگل تاسو زوانانو پا دی برخی که دیر کار نده کرده دوی هم باید دقا شان جور که چی یو هر چا خو انګلیسي نه دزده زموږ تاسو په وطن کې چې هغه په انګلیسي ورته ووایي او بیا هغه ورته جواب هم ور په انګلیسي ورکړي او دی پی پوه شي که دا کار دا ځوانان په خپله ژبه کې وکړي په یوټیوب کې دومره مواد ولري نو د ټول لپاره به اسانه وي
بالکل دا همداسې خبره ده زمونږ پښتو ته کار نه دی شوی خو بیا هم که وګورو چاروان صاحب ډېر کار شوی دی دغه برخې ته که تاسو اوس هم سرچ کړئ په پښتو کې ولیکئ اوس نو ډېر څه به تاسو ته داسې راشي چې هغه ډېرو کسانو کار کړی دی داسې نه دی چې بیخي نشته
خو مطلب بیا هم
کم دی او کافی نه دی کم دی هغه معلومات چې مونږ ته نور ژبې راکولی شي هغه په پښتو کې نشته هغومره معلومات او دا نورې ژبې چې مونږ په نصاب کې زده کوو که نه چاروان صاحب د همدې دپاره زده کوو چې په یوټیوب کې د نورو ځایانو کې د بهرنی علم راواخلو او خپلو پښتنو ته یې وړاندې کړو او بیا یا خپل دغه علم حاصل کړو په نورو ژبو کې که دری ده که اردو ده که انګلیسي دا ټولې ژبې زمونږ همدې دپاره زده کېږي چې مونږ نور علم واخل دغه برخه نه او یوټیوب کې کچېره دغه سیس برابر شي چې مطلب خلک په پښتو کې ولیکي چې څنګه کولای شم چې واتس اپ اکاونټ جوړ کما یا څنګه کولای شم چې خپل واتس اپ د بهرنۍ هکرانو نه خوندې وساتم یا فیسبوک څنګه خوندې وساتم د ډېر خلاره ده او د کمپیوټر ساينس محصلین چې دوی کولای شي چې په دغه برخه کې کار وکړي او دغه برخه زما په خیال ډېر نیمګړې ده باید چې ډېر کار ورته وشي او دغه دته ډیر کار په کار دی دغه کوډینګ او د نورو سیستمونو ته کچېره دغه برخه کار وشي نو مشکل بنوي خو همداسې د نور زیات سیزونه هم دي باید چې هر برخې ته کار وشي په پښتو کې ډیر کار نه دی شوی هیڅ کار نه دی شوی مطلب بیخي په هیڅ حساب دی
یو بل مثلا هم ده چې که چیرته یو چا په دې برخه کې کار کړی نور ته په کار ده چې په یو شکل حمایت وکړي حمایت په دې معنی چې که مثلا تاسو په دې برخه کې یوه ویډیو خپره کړې وي ستاسو چینل ته باید صدر شمه ستاسو ویډیو باید وګورم لایک یې کما سبسکرایب هم کما ستاسو چینل په دې شکل سره به تاسو تشویق شئ تاسو به نورې ویډیوګانې جوړې کړئ خو فکر کوم چې زموږ ډېر خلک دا کار نه کوي یو بلې ژبې ته ورځي خو د خپلو کسانو چې په دې برخه کې هر څومره کار هم کړی که استفاده هم ترې کوي ډېرې کمه کوي او یا چې کوي هم تشویقیي نه په دې اړه څه وایست
بالکل زمونږ خدا سے خبر د چاروان صاحب قدرتی وی امنو په افغانستان کې او خاص کر په پښتنو کې چې یو څوک پوهیږي ښه خبره کوي خلکو ته نو په هغې باندې انتقادات ډېر زیات دي چې څوک ښه خبره کوي او که برعکس څوک په ټیکټاک کې هر ډول لایو راځي هر څه کوي مطلب هغه زه نه یادومه که نه خو هغه سیزونه کوي نو هغه ته ډیر زیات تشویق ورکول کیږي، لکه د بختی رحمان دا کنزل نن سبا ورته سی وګوري څومره مشهور دي، دا د نور ته ډیر زیات تشویق ورکول کیږي. او کچېره ونه پر راشي، ما یو کتاب لیکلو یو څوخ مخ کې دغه د پیریانو بادشاه په اړه باندې، دی باندې دومره نیوکه وشوي چې پښتنه مکوه. هله چې کتاب یو علمی کتاب دی او نیوکه بسو خالی به دا و چې ما په کې لیکلو چې د دې کې معلومات د بهرنیو کتابونو نه اخیستل شوی دی، نور مطلب په بهرنیو ژبو کې داسې یو رقم اثر نه لیکل شوی چې د سلیمان علیه السلام په اړه معلومات تاسو ته وړاندې کی. خو نه خلکو به نیو خدا کوله چې نور ژبو کې هغه شته، نو پښتو کې خو نشته داسې کنه داسې کوم کتاب د پښتو لپاره. خو اول کتاب دی چې د سلیمان علیه السلام په اړه ټول معلومات تاسو ته وړاندې کړ، نو هغه پکې نشته زمونږ په پښتنو کې چې تشویق وکړي د سری نه، دا پکې نشته بيخي. او زه وایم چې باید چې خلک تشویق شي چې ښه کار کوي، علمي کار کوي، لکه څنګه چې یو څوک مخ کې یو ځوان راوته وو او هغه ډیر زیات تشویق شو لو پیلم برخه کې، دا د یو ښه علامه ده په پښتنو کې چې د علم برخه ته روان دي نو وروسته. او زمونږ هم دا هیله ده چې د علم برخه ته لاړ شي افغانان او پښتانه.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامت اوسئ. اوس مختر دی چې بیا تاسو ته درشم. یو اوریدونکی لرو، احمدی صاحب ټلیفون یې کړی دی، وګورو چې دوی څه وایي. احمدی صاحب، زموږ درانه مېلمانه په دې خبرې کوي چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان ته کار پیدا کړي، ځان ته داسې کار چې همې کورنۍ ته، همې ځان ته، همې ټولنې ته خیر رسیږي او هم ځان مصروفه وساتي. ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا ډېر ځوانان او خصوصا ښځې بیکاره دي، د کار زمینه ورته نشته، فرصتونه کم دي، نو څه باید وکړي؟ تاسو په خپله په څه ځان مصروف ساتلی دی؟
سلام علیکم، بار سه محترمه.
سلامت اوسئ، مننه، مهرباني.
روغ اوسئ، ګنمنو در سلامونه وایم محترمه. واقعیت موږ ته چې وګورو دا اوسنۍ پیړۍ کې تقریبا موږ ډېر شاته پاتې یاستو، خصوصا افغانان. نو په ټوله کې چې موږ ګورو دغه لږ زره دا مهاجرتونه یو څه افغانان ته ښه شول، په دې معنی چې نړۍ ولیدله، یعنی شغل و کار یا ساینس یا ټیکنالوژي یا مثلا نور عمرو کې، نو بیا څه سر خلاص و. بیا هم ضرورتونه ډېر دي سروان صاحب، ته وګوره افغانستان کې شمر سړي وبخه، نو ته وګوره افغانستان کې نو موږ ځوانان هم زیات لرو، یا ځوان نجونې، یا ځوانان د شپ مثلا په ټولو کې چې موږ ګورو باید چې خپل ځان لپاره اسانو کېنه تقریبا د شپ په کړو کې چې یو څه شغل یا کسب، نو دې ته دا د شپ د شپ لپاره خاصه دا یو نادرس کار دی، یعنی دا ضروري کار دی، یعنی تقریبا د سړی کوي شي خپل عمر کې اوس باندې بوخسي، یعنی دا احساس سره یو ځان سیو چې ته سروان څه وګوره افغانستان ډېر شاته پاتې لکه مخکې چې ویلې، نو موږ باید چې هر وګړی چې موږ باید دا اڅانو لري، تاسو به تر معلومیږي تاسو نور ملکو کې اسې نه اروپای ملکو کې، تاسو وګورئ چې هغه وګړي خپل وخت تقریبا ټول وخت ټاکلای دی، چې دا وخت به زده کوم او دا وخت به دا کوم، نه وګورئ چې هغه خود کفایت دی، یعنی په ټول عمر کې دی کامیاب دی، یعنی مثلا د څه ضرورت نه لري لکه افغانستان. خو موږ چې افغانستان ګورو په وخت ته چې کېدای چې حکومتونه راشي چې خاص لمن نه ټول ته چیرې ټول ته غیر خلاص کی، نو ټول هغه خپل اندازې کار او اسوانو کې تقریبا خپل یو ضرورتونه پوره کی، نو په دغه حالت خلک ګوښ پاتې دي، نو د یو څه باندې باید حکومتونه هغه کې او خلک هم په دې اړه سره باید کوشش وکړي خپل ځان یې وجود ورسي، دا کې ضرور ده په دې وسره اثر کې چې موږ ګورو ته یعنی بیکاری بد پېژندل لري، بد پایل لري، نو په دې اړه باید ټول لاس پکار شو. اول ځکه خپل اعتبار وکړي، ما یو وخت کې یو څه سرمایه لاس ورکړ چې مشکلات راغله، نو بیا ما یو کولیکای دکان جوړ کړل، حالاله نه غنمه د شي خبره اوس ضرورتونه مې اکثر وخت کې پرې ایتل تقریبا نه تیر کم شي کدي ضرورت نه چې شي وتا سه بيونه مانی نه تقریبا 8000 روپۍ نه درلودي افغاني، نو ما دا کور کې وته نه فارو تقریبا، نو دا مې چلول ته چا په اسلام باندې بیا هم نو مشکلات راپو دې خپل چې موږ لاس په کار سولو، نو هر څوی به ځا کم شي شروع کی او شي راډو کی، نو یو ځای ته ځل سوي چې ما په نظر
معلش ډیر مننه کور ودان احمدی صاحب، سلامت اوسئ. شته تاسو په خپل راډیو مثال ورکو چې لکه مو شروع وکړه او د یو ځای تم ځان ورسو. مخکې زموږ ملمنی هلی شمس هم دا خبره وکړه، وای شروع دی لای کم شینه وکي او رو رو به څوک پرمختګ وکي. محترم شمس، ل ټولنیزو رسنیو دا خصن چیز چې یانجونی چې په کورونو کې دی د زده کړې لپاره د یو شی د په یو شی د ځان د پوهولو لپاره هم استفاده کوي تر څه حد پورې. مخکې سعادت صاحب وی افغانان بهر ته لاړل، له بهر یې ډېر څه زده کړل رای وړل داخل ته، لیکن نن سبا تر دا ټوله دنیا لکه په یوه قوتي کې چې وي دا ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې اوس ضرورت نشته چې څوک یو بل هېواد ته لاړ شي او هلته څه زده کړي، بلکې دلته ډېره په اسانه زده کولی شي. تر څه حده پورې له دغو رسنیو څخه زموږ ځوانان او نجونې استفاده کوي؟
ټولنیزې رسنۍ خو عموما کې رسنۍ چې دا هم مثبت تاثیرات لري هم منفي تاثیرات لري. هم مثلا موږ کولی شو چې د رسنیو څخه یا هم د خواله رسنیو څخه موږ کولی شو چې هم مثبت شیان زده کړو او دا د انسان او کولی شو مثبت استفاده هم وکړو. نو د انسانانو فکرونه او خپل کړنې او عملونه فرق کوي. کچیر موږ وغواړو چې د ټولنیزو رسنیو څخه یا هم د خواله رسنیو څخه موږ وغواړو چې یو څه زده کړو، یو هنر زده کړو، نو موږ دې څخه کولی شو چې په ښه ډول باندې یو څه زده کړو. په لومړي سر کې یو غټ مثال زموږ او تاسو یوټیوب ده. په یوټیوب کې موږ کولی شو چې آنلاین درسونه ووایو، په یوټیوب کې موږ کولی شو چې لاسي صنایع یا همدارنګه لاسي هنرونه زده کړو، په یوټیوب کې موږ کولی شو رسامي زده کړو، په یوټیوب کې موږ کولی شو چې د خبرو کولو مهارت هر هغه درس موږ وغواړو. موږ په یوټیوب کې مثلا سرچ وکړو، هغه موږ ته مثلا په ښه ډول باندې راځي، موږ دغه څخه کولی شو چې یو څه زده کړو. ما د سینجونې هم لیدلې دي چې هغوی همیشه د یوټیوب څخه یو څه زده کوي. مثلا یو ویډیو ده، هغه ته ګوري، په هغه ویډیو کې کوم مواد چې ته مثلا هغه په کار لري خپل هغه چې واړی جوړ کی هغه کار دستی وي، هغه کوم بل هنر وي، نو ما هغه ځان لپاره آماده کوي او په کوم ډول چې هغه ته هغه کړنه او هغه طریقه ورته ښایي، نو دوی هم د هغه طریقې څخه ګټه اخلي، کولی شي په هغه ډول باندې هغه څخه کار واخلي. حتی د یوټیوب څخه خلک په سینګارتونو کې یا مثلا هغه کسان چې اوس ارزګری هم یا یو څوک چې ارزګر هم وي، دا هم د زیاتره خلکو چې دغه ارزګري هم د یوټیوب څخه زده کړي، دا ویډیوګانې ګوري، اوس د هغې څخه ځان ته په کورونو کې کورونو کې شته سینګارتونونه خلاص کړي دي او دغه په واسطه باندې هغه خپل ورځنی ژوند هم تیروي او ډیر زیات مشتریان هم لري. حتی موږ ځینې وخت داسې کسان سره هم مخامخ کیږو چې موږ ته وایي په دې منطقه کې په کوم کور کې سینګارتون دی، که نه چې هلته موږ لاړ شو او خپل یعنی هلته لاړ شو، موږ ورته ضرورت لري، یا هم کوم واده وي، یا کوم محفل وي، یا کوم بله خبره وي، نو هلته ځي. نو دغه ټول شیان چې د خواله رسنۍ څخه زده شوي دي، یعنی هغوی کولی شي چې خپل هغه ضرورتونه هم پوره کړي، کولی شي چې یو خو هنر یې لاسته راوړی. د مطالعې په برخه کې موږ کوي چې یوټیوب کې وویل چې څنګه کول شي ښه مطالعه وکړو، څنګه درسونه پکې پیدا کړو، څنګه کورسونه پکې آنلاین ونیسو، نو دغه ټوله استفاده د موږ او تاسو خپل ځان پورې مربوط کېږي. او همدارنګه که چیرې یو انسان وایي چې نه زه خو نه یوټیوب لرم، یا مثلا زه خو ټلیفون لرم، ته خو ټلیفون نه څه نشم زده کولی، یا نه ته خو هېڅ بیخي انټرنیټ کار نه کوي، یا مثلا وایي چې زه کوم ویډیو چې په غواړم هغه نشم پیدا کولی، نو ځینې وخت ځینې انسانان خپل ځان لپاره هغه بهانې لټوي. مثلا زه نه غواړي چې اوس زده کړي، نو د هغې لپاره بهانه دا جوړوي چې نه زه د دې وسه نه لرم چې زه مثلا یو کورس ونیسم او زه خپل درس ته ادامه ورکړم. په دغه صورت کې چې دا کولی شي چې د ټلیفون څخه یو ښه استفاده وکړي. یو شخص چې هغه وایي زه د کتاب اخیستلو وسه نه لرم یا نشم کولی یو کتاب واخلم، نو ته کولی شي چې خپل کتاب په ټلیفون کې ډاونلوډ کړي، په ډېر کم انټرنیټ سره ته کولی شي چې کتاب ډاونلوډ کړي. نو دغه وخت کې موږ کولی شو چې د ټولنیزو رسنیو څخه ډېره ښه ګټه واخلو. په خوا وخت یا اوس وخت کې هم درسونه پیل شوي ول او په هغې وخت کې وایي د درس ورکول کېده، حتی په ځینو راډیوګانو کې هم درسونه ورکول کېږي. نو دا د انسان خپل هغه فکر ده، هغه انسان پورې مربوطېږي چې څنګه کولی شي خپل ځان ورسوي، په کوم طریقه باید خپل ځان ورسوي او د هر څه څخه باید مثبته استفاده واخلي. مثبته استفاده وکړي، مثلا د ټلیفون څخه کوي، که تلویزیون څخه وي، که د راډیو څخه وي. موږ کولی شو چې په راډیو کې اوس همدا اوس یا په ټلیفون کې ټوله ورځ موږ کولی شو ځان ته سندرې پلی کړو، یا فلمونه وګورو، سیریالونه وګورو. که چیرې موږ ټول وخت همدې سیریالونو، فلمونو، سندرو ته ورکړو، نو مونږ خو نشو کولای چې کوم هنر زده کړو، مونږ خو نشو کولای چې خیاطي زده کړو، مونږ خو نشو کولای چې رسامي زده کړو. نو که چیرې مونږ یو داسې یو پلان ولرو، یو تقسیم اوقات ځان لپاره جوړ کړو چې ورځ کې مثلا یو ساعت یا نیم ساعت زما د تفریح لپاره وي. څنګه انسان مثلا مونږ تفریح ته هم ضرورت لرو، مونږ فلم لیدل ته هم ضرورت لرو. ځینې فلمونه داسې دي چې یو انسان ته یو انګیزه ورکوي، ځینې فلمونه داسې دي چې انسان ته د انسان دې باعث کوي چې انسان په خپل ځان باندې باور پیدا کړي. مونږ فلم ته هم ضرورت لرو، مونږ هغه مطالعه ته هم ضرورت لرو. مونږ او تاسو باید یو ښه پلان ولرو چې په دغه پلان سره مونږ هم تفریح ته وخت ورکړو، هم درس ویلو ته وخت ورکړو، هم خپل هنر ته وخت ورکړو، هم خپل استعدادونو ته، هم خوب ته، هم ډوډۍ ته. یعنی ها یو ښه پلان به مونږ ولرو. دا نه چې ټول ورځ نو که چیرې مونږ په منظم ډول تقسیم اوقات جوړ کړو، اووه ساعته یا اته ساعته مونږ خوب ولرو، او دغه نور باقي وخت چې پاتې کیږي په هغې کې مونږ لمونځ ته هم وخت ورکړو، مونږ تاسو که فلم ګورو تفریح کوو، تفریح ته هم وخت ورکړو، مونږ تاسو تلویزیون ته هم وخت ورکړو، نو دغه وخت دغه ډول سره مونږ کولای شو چې هم پرمختګ وکړو، او هم کولای شو چې هر هغه څه چې غواړو چې لاس ته راوړو په ډېر اسانه ډول باندې، او هم په ډېر راحته باندې کولای شو چې لاس ته راوړو.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. سادات صاحب، د تلویزیون په باره کې یو مشکل دا و په اړه چې تلویزیونونه عموما په مرکزونو کې وو، ډېر په تدریج ډېر رو اطراف ته و، غم دی ولایتونو مرکزونو پورې وغځېدل. لیکن انټرنیټ داسې شی دی چې همزمانه تقریبا ټولو ساحو ته ورسید، کلیو ته، هر ځای. اما سوال دا دی چې زموږ ستاسو په کلیو کې، په کلیوالي سیمو کې تر څه حده پورې عام شوی دی؟ خلک یې څومره وس لري؟ آیا دا مالي امکانات ورته اجازه ورکوي چې هره کورنۍ په انټرنیټ ولري اولادونو لپاره، د ځان لپاره؟
سروان صاحب، انټرنیټ چې په افغانستان کې نن سبا خو ډېر زیات قیمت دی، او که قیمت هم د کار څومره قیمت شي نو دلته به خلک اچھے، ځکه چې اوس یو ضرورت ګرځېدلې دی. اوبه چې نه نو انسان تږی کیږي او مشکل سره مخ کیږي، اکسیجن غونته کې شوی دی دا انټرنیټ ته. نو انټرنیټ اوس مهم دی. نو تاسو د کلیوالي سیمو پوښتنه وکړه، کلیوالي سیمو کې هم مونږ چې ګورو ورځو، خلک ګورو، کله نا کله دغه د لهجې پیژندنې په اړه مونږ اېد پرځو کلیوالي سیمو ته. نو خلک چې دی انټرنیټ کاروي خو ډېر کم، او که بعضې خلک کاروي نو هغوی د غره سر ته ورته خیژي، هغلته ورته بیا ناست وي او کاروي. مطلب په غرنیو سیمو کې اکثر شبکې هم سي کار نه کوي انټرنیټ. چې زه خپله چې ما کتلي دي، اکثر ملګري ورته داسې یو غر وي هغې ته ورخیژي، او هغې ځي کې بیا ورته انټرنیټ کار کوي. مطلب د کور نه ورته راوځي او ډېر په سخته باندې. زمونږ په کلیوالي سیمو کې انټرنیټ کاریږي، خو ها کاریږي داسې نه دی لکه تاسو څنګه یادونه وکړه د تلویزیون په اړه باندې، چې هغه څه خور نشو. مګر دا سوشل میډیا او انټرنیټ چې ډیر زیات خور شول. بالکل،
اکثر خلک تاسو چې لیدلی دي څه استفاده ترې کوي؟ آیا مخکې اغلی شمسو ویل چې مثبت استفاده ترې کیږي، منفی استفاده ترې کیږي، لکه له هر بل شي څخه چې دواړه استفاده کېدای شي؟ نو دغه خلک چې مثبت استفاده کوي، یعنی یو څه ترې زده کوي، غواړي په یو فن باندې، په یو هنر باندې ځان پوه کړي، د هغو شمېر څومره درته ښکاري؟
سروان صاحب، د نن سبا سوشل میډیا داسې شوي ده چې هغه اول کې خو داسې و چې هر سړي به دا ویاړ ګاڼه چې فیسبوک ولري او دغه وکاروي، او نن سبا چې دی نن سبا خلک پکې ګرځي، په علم پسې ګرځي، او علم خلک پیدا کوي پکې. همدغه یو ډېر مثبت پیغام دی، یو ډېر مثبت ګام دی، خو خلک یې په غلطو لارو هم استعمالوي. مطلب خلک پکې لګیا وي ټوله ورځ بس فضول ریلز ګوري. د ریلز په اړه که زه تاسو ته ووایم، نو دا اوچتېږي، بس اوچتوي. هغه یو نفر وایي وایي که یو سړی د اسمان نه ځمکې ته راخوشي کوي، مي وخت کې به ځمکې ته راورسېږي، خو دا ریلز چې څومره اوچتې دا آخر ته نه رسېږي. بس نوي نوي شیان درته پکې راځي او ختمېږي نه. نو دا ختمیږي نه تر دې څخه خودداری وکړو. فیسبوک هم داسې یو رقم هغه ورکړې دی سیټنګ کې که تاسو غواړئ نو 15 دقیقې استعمالولی شئ، بیا درته الارم درکوي او نورې بند کوي کېدی. نو دغسې یو ټایمر ځان ته چې جوړ کړي سړی نو ښه وي، او که چیرې 24 ساعت سړی لګوي بیا همدغه کاری، نو دا زما په خیال او ټول خلک وایي چې دا غلط کار دی. خو که چیرې بیا سړی ته کاروبار جوړ کړي او خدمت ورته وکړي، زحمت ورته وباسي، دا یوټیوب داسې نه دی چې موږ ته هم خلک ویلي چې راشي یوټیوب ته او بسی ده پیسې شروع شي، داسې نه ده. یوټیوب ته چې خلک راشي هغه اول نه وایي چې موږ ته پیسې شروع وي، نو نه، دی که تقریبا یو کال وړیا کار کوي، هغې نه وروسته به تاسو ته عاید راځي. یو کال یو نیم کال چې وړیا هر یو پلیټفارم هر کار چې انسان کوي، نو ډېر وخت به ورته سټرګل کوي، محنت به وباسي، هغې نه وروسته به دوی ته عاید راځي.
بله، بیا به وروسته په دې اړه هم خبرې وکړو چې څومره کار څنګه کار، البته هر کار څومره کار چې ده دا په خپل یو سوال دی چې څومره والی څومره دی. خو تر دې مخکې آغلی شمس، ښاغلی سادات وویل وایي ځینې کسان ریلونه ګوري، یعنې ویډیوګانې پرلپسې ګوري، او د رواني نظره دا شاید څه منفي اغیز نه لري. ما خو په دې اړه اورېدلی دي چې که څوک ټوله ورځ همدغه ټولنیزو رسنیو ته ناست وي او پرلپسې همدا فلمونه ګوري او عجیب و غریب شیان ګوري، دا د په روان باندې منفي اغیز لري، دا څنګه ده؟
بالکل، دا چې موږ تاسو پرلپسې یو کار ډېر زیات تکرار کړو، نو دا زموږ تاسو په ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري. مثلا که یو شخص ټوله ورځ همدې ټلیفون کې مصروف وي، په لومړي سر کې د هغې په سترګو باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، ځکه د هغې د سترګو هغه دید کمیږي. وروسته د هغې څخه که چیرې دغه مثلا یو فلم ګوري، پرلپسې همدغه فلم ګوري، نو دغه انسان دغه حقیقي ژوند نه دسې چې په کوټه کې هم کېنئ، هغه بیا هم هماغه صحنه په دې ذهن کې ګرځي او راګرځي، نشي کولی چې په ارامه ډول باندې فکر وکړي، په ارامه ډول باندې سوچ وکړي. او دغه دې په ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، ځکه دې په ذهن باندې فشار زیاتېږي، او دا نشي کولی چې هغه خپل ژوند په منظم ډول باندې مخته یوسي. مثلا که چیرې یو شخص ټوله ورځ ویده اوسېږي، د شپې ویده وي، د ورځې ویده وي، نو هغه د خلکو سره خو هغه خپل ارتباطات نشي ساتلی، د یو چا سره خبرې نشي کولی، د یو چا سره خپل هغه اړیکې نشي ساتلی، خپل د اړیکو هغه اړیکې چې د ورځ په ورځ کمیږي، د خلکو څخه لرې کیږي، د ټولنې څخه لرې کیږي. او دا چې یو شخص ټوله ورځ په کور کې ناست وي، یا وای فای ښه 24 ساعت وای فای وي، او دا نو ټوله ورځ دا فلمونه ګوري، ویډیوګانې ګوري، او دا زموږ او تاسو لپاره د ټول لپاره البته داسې یو مرض ګرځېدلی چې موږ یوه ویډیو ګورو او هغه ویډیو زموږ خوښیږي، نو وروسته د هغې څخه هماغه ویډیوګانې موږ ته راځي. مثلا که یو څوک د قرآن کریم تلاوت پکې اوري، وروسته دې ښځې ټول د قرآن کریم تلاوت راځي. که چیرې یو څوک یو کارتوني پکې ګوري یا کوم بله ویډیو ګوري، نو ما ویډیوګانې ته وروسته چا په ساعت باندې مسې راځي. او دغه شخص کله د دې په پام نه شوی چې کله ګوري شاید یو ساعت دوه ساعته په دې کې مصروف دی، او هیڅ یو فکر هم نه ده شوی، ځکه د دې خبرې دومره دې لپاره یعنی جالبه تمامه شوې ده. بیا دې که چیرې موږ راشو دې په روح او روان باندې، په روح او روان باندې منفي تاثیر لري، او پرلپسې ویډیوګانې کتل یا هم په ډېر وخت په ویډیوګانو باندې ځای کول منفي تاثیر لري. خو که چیرې دغه ویډیوګانې مثبتې، مثلا داسې یو ویډیو وي چې په هغې کې انسان ته یو انګیزه ورکوي، یو داسې یو داستان وي چې هغې کې د هغې دغه پایله داسې وي چې انسان باید هېڅکله هم ناهیلو نه اوېدلی شي، یو انسان کولی شي د کمو کارونو څخه شروع وکړي او ډېرو زیاتو لوړو مرتبو ته یا مقام ته ورسېږي. نو دغه بیا دې ذهن لا روښانه کوي. او دا چې موږ په یو ډېر بې معنا ویډیو باندې دوه ساعته تېروو، هماغه ګورو، بیا هم خوښېږي، بیا یې ګورو، او همدې باندې خپل وخت تېروو، نو دا زموږ تاسو په ذهن باندې زیات منفي تاثیر لري، ځکه زموږ ذهن خیالي کوي. او دا چې ځینې کسان دي چې هغوی داسې فلمونه ګوري چې یا ډېر ډارونکي فلمونه دي، نو کله چې دوی ته په کوټه کې هم تناشي یوازې پات شي بیا هماغه صحنې دوی په ذهن کې دي ورازي او یعنی داسې یو استاد کوي فکر کوي چې اوس هم هماغه یو چیرته زه قرار لرم نو دغه تصویرونه دوی په ذهن کې ځای پر ځای کېږي نو موږ باید کوښښ په دې باندې کړو چې هر څه څخه استفاده کوو د هغې لپاره موږ باید وخت وټاکو چې په دغه اندازه باندې باید د دې څخه استفاده وکړو تفریم لږ مخکې ما هم مثال ورکړ چې موږ به تاسو باید پلان ولرو ځکه دا تر ټولو ښه خبره ده یو څوک مثلا ځینې وخت کې وظیفې لپاره څومره وخت یو څوک یو دنده لري یو وظیفه لري وظیفه کې نیمه ورځ اوسېږي پوره ورځ اوسېږي چې کله بېکارېږي څو ساعته باید مطالعه وکړي څو ساعته باید تفریح وکړي څو ساعته باید خوب وکړي هغه خپل یو شخص خپله کولی چې ځان ته په خپله هماغه سیستم باندې یو ښه پلان جوړ کړي او دا چې یو انسان داسې چې ټول ورځ بیکاره وي او ټول ورځ په همدغه باندې ځای کړي چې دوه ویډیوګانې ګوري نو دې په ذهن باندې منفي تاثیر لري د خلکو څخه لري کوي حتی دا دومره دې په ذهن باندې منفي تاثیر لري چې کله یو څوک سره خبرې هم کوي دې دا ټول ذهن او دا فکر په هماغه تلیفون کې وایي نه تاسو مخه کېږه چې دلته یو څه ګورم نو کچیر ته خبرې هم کوي هغه ته خبرې په او یا نه باندې جواب راکوي ځکه هغه ډېر زیات مصروفه ده دوی دا ټول ذهن په هماغه ویډیو کې دی په هماغه که فلم وي که پارته وي په ټول ذهن په همدې تلیفون کې اوسېږي ځینې کسان به تاسو لیدلي وي په ځینې ویډیوګانو کې چې طنزونه جوړوي چې خلک کله چا کور ته مېلمانه ځي نو هغوی ټول په تلیفونونو کې مصروف وي هېڅوک د چا خبر ته غوږ نه نیسي حتی حتی په افغانستان کې رفتامت هغه د خپلو خپلوانو سره هغه تګ راتګ دومره کم شوی دی چې ټول خلک هم دې تلیفون کې مصروف دي نو ورسته د هغې څخه چې یو څوک مثلا دومره ډېر زیات په انټرنټ کې مصروف دي دومره زیات په رسنیو کې په همدغه تلیفونونو کې مصروف دي نو هغوی خو د خلکو څخه ورځ په ورځ لرې کېږي دوی ملګرو سره خپل تماس نه لري دوی په کور کې نه کښېني یو بل سره خبرې نه کوي یو بل سره هغه د زړه راز نیاز نه وایي چې دغه یوازیتوب بیا دی وروسته دې څخه د افسردګۍ باعث ګرځي یعنی یو انسان په ذهن باندې دومره منفي تاثیر کوي چې یو انسان پوه شي چې افسرده کړي انسان داسې حالت ته ویسي چې افسردګي چې ده تر ټولو یوه لویه ناروغي ده د انسان لپاره یو وژونکې ناروغي هم کیدای شي چې وګرځي دا هر څه چې ده آهسته آهسته شروع کیږي ګورې که موږ یو ښه کار هم وکړو ورځ په ورځ په دې کار کې موږ پرمختګ کوو بریالیتوب ته رسېږو خو که چېرې موږ یو بده کړنه ترسره وکړو نو دغه بده کړنه دې باعث ګرځي چې ورځ په ورځ آهسته آهسته موږ ناکامۍ ته مخامخ کیږو موږ یو داسې ته مخامخ کیږو چې هغه زموږ لپاره ډېر ضرر رسوونکی دی او موږ په دې باندې نه پوهېږو ځکه هغه په خپل یو دم باندې په هماغه ساعت کې خپل تاثیرات نه ښایي خپل نښې نښانې نه ښایي خو د وخت په تېرېدو سره زموږ او تاسو په ذهن باندې داسې یو منفي تاثیرات پرېږدي چې موږ بیا نشو کولی بدون د هغې څخه طاقت وکړو ځکه موږ قربانې رګبې کېږو یعنی موږ او تاسو لپاره هغه اړتیا خبره اکسیجن ګرځي چې انټرنیټ نه وي نو موږ هیڅ نشو کولای چې هغه د ټول لوزر تنګي تور دي په افغانستان کې انټرنیټ بند او باور په خدای وکړي چې ټول کسان د سیول چې بيخي لوزر تنګي ول او راستامه ته موږ وخت ډیر زیات شروع شو ځینې کسان خپل د خپل خپلوان کار لاوي وي انټرنیټ مې څه څه کول کې اواز کینو نو دومره ډیر زیات خلک ورسره مصروف شوي دي نو موږ له کوم تاسو لپاره په کار دا ده چې هر څه استفاده کوو هر څه څخه ګټه اخلو په اندازې ګټه واخلو او په هغه ډول باندې موږ ګټه واخلو چې کوم په کوم اندازې باندې موږ ته ضرورت لرو د ضرورت څخه به زیات څخه استفاده وکړو ځکه دا د موږ تاسو په ذهن او په روح باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري
بالکل هغه راست چې ډوډۍ په اندازه پکار ده ام درز هر شی نور هم اندازه غواړي کله اندازې هر شی تیر شي نو بیا کار خراب شي ساده څه مخکې تاسو دې انده هغه خبرې کولی شي په کوم حالت کې یو څوک کولی شي چې د ټولنیزو شبکو آی تر لاسه کړی مثلا ما دی واتس دی یوټیوب په اړه کې اوریدلی چې سبسکرایبران دي تر زرو واوړي او په یو کال کې دی لیدونکي تر څلور زره ساعتو پورې رسیدلی بیا تاسو په عاید راځي نوري هم داسې دي داسې وختونه ورته تعین کړي دي چې که دومره لیدونکي ولري دومره لایکونه ولري بیا نو پیسې درکې یو کنه
ډېر خسروان څه همدغه څه ده بالکل سلور در واچ ټایم دی او زر سبسکرایبر دی په یوټیوب کې او دا نور رسنۍ کوم چې ټیک ټاک دی ټیک ټاک به لږ زره فالوورز غواړي چې ستا پوره شي نو تا ته بیا هغه درکوي پیسې درکوي. همداسې که فیسبوک ته راشو نو فیسبوک چې دی هغه بیا په دې نه دی، هغه وایي چې تاسې ویډیوګانې نشر کوي که خلکو وکتلې، بس هغه د هغوی خپله خوښه ده چې هر وخت تاسې ته هغه انسټریم ایډ چې دي هغه تاسو ته خلاص کړل. او انسټاګرام هم همدغسې پیسې ورکوي، خو یوټیوب چې دی هغه بیا خپل ځانګړی الګوریتم لري، تقریبا په زرو کتونکو باندې $1 ورکوي چې که بهرني وي نو $15 پورې راځي، خو که چیرې دننه په افغانستان کې پاکستان کې او داسې شاوخوا ځایونو کې وي نو هغې باندې $1 په زرو کسانو باندې راځي او بهرنیو باندې $15 پورې. همداسې الګوریتم بیا دا وایي چې تاسې باید درې میاشتې یا شپږ میاشتې مسلسل کار وکړي، په اوله کې به ستاسې کتونکي ډېر کم وي، شپږ به راځي، پنځه به راځي، دوه به راځي، بیخي به نه راځي، خو یوټیوب له تاسې سره په کلار کلار مرسته کوي، ستاسې کتونکي به یوټیوب مخ پر وړاندې بوزي. خو زړه به ورته نه بیله، یوټیوب غواړي چې تاسې وګوري چې تاسې د یوټیوب سره څومره وفادار یاستئ. تقریبا چې درې میاشتو نه تر شپږو میاشتو پورې د دې موده ده، هر کله چې تاسې دا درې میاشتو نه شپږو میاشتو پورې موده پوره کړله او ریګولر کار هم وکړلو په تدریجي ډول باندې، هر ورځ مو ویډیوګانې نشر کړلې، نو تر هغې وروسته به ستاسې یوه ویډیو روانېږي، بل ویډیو به مو روانېږي او همداسې به بیا ستاسې دغه کم کنټینټ چې دی، کوم مواد چې دي چې تاسو جوړ کړي دي، د همدې مطابق برابر خلکو ته برسیږي او همغه خلکو ته وړاندې کیږي. لکه که چیرې تاسو د قران کریم ترجمه په یوټیوب کې نشر کړي وي نو د برکت الله سلیم تاسو به اوریدلې وي، د هغه د قران کریم د ویلو نه لاندې، یا هم یو بل د اریانا تلویزیون کې چې بیا هغه ترجمه کوله چې ټول پیژنو، د هغه د ترجمو لاندې به تاسو دغه د قران کریم ترجمه راځي او خلک به بار بار ګوري او مطلب ډیر زیات کتونکي به واخلي. خو یوټیوب چې دی هغه غواړي تدریجی کار غواړي،
پرلپسې کار غواړي، تدریجی او پرلپسې. ډیر زیاته مننه، سلامت اوسه سید ادریس سادات صاحب، عبدالراس هيله شمس چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ، کور ودان لتا سی اوریدونکو هم منندوی.